ایله هیڅ کوم مشکل استفاده کیږي او خلک فکر نه کوي چې دا شاید تاوتریخوالی وي، لکه ښځو ته توهین او تحقیر کول، د دوی کرامت په نظر کې نه نیول، او یا هم د دوی حیثیت ته صدمه رسول، یا هم تهدیدول په دې چې دومه ښځه در باندې کوو یا درېیمه ښځه در باندې کوو، یا هم دې تهدیدول چې طلاق درکوو. دا هغه موارد دي چې رواني تاوتریخوالی شمېرل کیږي، چې اکثرا خلک حتی دې ته نه متوجه کیږي. یا مثلا دوی ته کنځل کول، ښځو ته کنځل کول، او یا هم په اساسي تصمیمونو د کورنۍ کې دوی ته سهم نه ورکول، دا ټول تاوتریخوالی شمېرل کیږي.
ګروال صاحب، که په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په قانون کې د ښځو په وړاندې کومو اعمالو ته جرم ویل کیږي.
ډېره زیاته مننه عارف صاحب. باید ووایو چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت په قانون کې 22 موارد راغلي دي چې هغه جرمنګاري سوي دي. له هغې جملې نه اولی د ښځو پر وړاندې جنسي تېری ده، د ښځو مجبورول په فحشا ته، یا هم د ښځو د هویت ضبط او نشر په دې توګه چې د هغوی شخصیت ته صدمه ورسوي، ښځو ته اور ورچول، یا هم د هغوی پر وړاندې د زهري او یا هم زهرناکه موادو څخه کار اخیستنه، یا هم د هغوی مجبورول پر دې چې ځان وسوځوي، د هغوی مجروح کول یا وهل ټکول، او یا هم معلول کېدل، یا هغه وهل او ټکول چې د هغوی د معلول کېدلو سبب وګرځي، د هغوی خرڅونه، بدور کول، اجباري نکاح، د واده د حق څخه محرومیت، هغوی ته تحقیر کول، کنځلور ته کول، د قانوني سن د پوره کولو نه مخکې نکاح، ازار او اذیت، هغوی اجباري انزوا یا اجباري هغوی دې ته مجبورول چې هغوی په یو ځای کې قید شي او له نورو سره تماس ونه لري، فامیل سره تماس ونه لري، دوستان سره تماس ونه لري، احتیاط ته یا مخدره موادو ته د هغوی مجبورول، د ښځو ممنوع کول د خپل ارث څخه په تصرف کې، یعنی د میراث حق نه ورکول ښځو ته، او یا هم په شخصي اموالو کې ښځو ته د تصرف حق نه ورکول، د تعلیم د حق څخه منع کول، د صحت د حق څخه لاسرسي ته منع کول، یا هم د کار څخه منع کول، او یا هم اجباري کار په ښځو باندې، او یا هم ترویینه زیاتی خزی سره واده کول، په دې توګه چې د افغانستان د مدني قانون ناتیاومه ماده په نظر کې ونیول شي. دا هغه موارد دي چې د خزو څخه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت په قانون کې جرمنګاري سوي دي.
ډیره مننه. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي عوامل څه دي؟
ډیره زیاته مننه عارف صاحب. باید ووایو چې زموږ په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي ډیر زیات عوامل دي، چې لکه څنګه که مونږ اشاره ورته وکړو، هغه اساسي عوامل چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي، اول خو دا چې د حاکمیت قانون زموږ په ټولنه کې ډیر زیات ضعیف دی، یعنی قانون په هغه توګه چې باید تطبیق سي نه تطبیق کیږي، چې دا خپله د دې سبب ګرځي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شي، او یا هم هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي هغه په نه محاکمه کیږي، نه مجازات کیږي، او یا هم که چېرته محاکمه او مجازات شي په ډېر اسانۍ باندې بیرته ازادیږي. او بل اساسي لامل دا د فقر یا اقتصادي مشکل د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي له اساسي مشکلاتو څخه شمېرل کیږي، ځکه چې زموږ په ټولنه کې ښځې اکثریت له اقتصادي لحاظه په سړو پورې تړلې دي، او خپل هغه مالي توانایي نه لري چې د خپل ځان وساتي، یا که چېرته دوی د تاوتریخوالي سره مقابل کیږي، دوی وکولای شي له ځان څخه دفاع وکړي، او یا هم هغه مالی استقلالیت د پټولنه کې نه لري، چې دا د دې سبب کیږي چې دوی سړیو ته ډیره اړتیا ولري، او د اکثرا د خوشنط او یا تاوتریخوالي سبب ګرځي. بل اساسي لامل یې بیکاري د پټولنه کې، او د اکثریت اعتیاد یا مخدره موادو ته په دې اخرو کې، لکه څنګه چې اکثریت خلکو مخ راوړی ده، چې دا اعتیاد خپل هغه څوک چې په اعتیاد باندې ککړ دي، دوی د دې لپاره چې یا خپل ځان باندې کنټرول نه لري، او یا هم د دې لپاره چې هغه پیسې په هر طریقه لاس ته راوړي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي. او نور اساسي لامل دا دی چې د ښځې زموږ په ټولنه کې اکثرا عدالت ته لاسرسی نه لري. یعنی که چیرته د دوی پر وړاندې کوم تاوتریخوالی هم اوسي، دوی نسي کوی چې په اسانه توګه هغه عدلي او قضایي مراجعو ته مراجعه وکړي. دا ډېر اساسي لامل لري. اول اساسي لامل خو بې سوادي ده، یعنی دوی اکثرا ښځې نه پوهېږي د دوی خپل هغه اساسي حقونه څه دي. او بل مشکل یې دا ده چې دوی که چیرته دا حق نه لري چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي، یعنی که دوی تهدیدېږي د کورنیو لخوا چې که چیرته دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي دا د دوی د بدنامي سبب ګرځي، او یا هم د دې سبب ګرځي چې حتی فامیلونه یې له منځه ولاړ سي، دا یې بل اساسي لامل ګڼل کېږي. لکه څنګه چې زه یو مثال ورکوم چې یوه قضیه په کمیسیون کې څو وخت وړاندې ثبته شوه چې په غور ولایت کې یوه ښځه د خپل میړه او د میړه د خاله لخوا سوځول سوی وله، او دا انجلۍ کله چې بیرته کابل ته راانتقال سوه یوه هفته بعد د خپل ځان له لاسه ورکړل. د دې قضیې عاملونه چې هغه میړه او هغه د میړه خاله یې وله تر اوسه پورې هم آزاد ګرځي، او هیڅوک دې ته ونه توانېدل چې هغه گرفتار کړي. دوسیه کله کابل نه غور ته ځي، کله له غور نه کابل ته ځي، دا ځکه چې هغه هلک د یو قمندان د غولیو قمندانانو له خپلوانو څخه شمیرل کېږي، او د هیڅ ازونه لسیږي چې هغه بندې کړي. یعنی د قانون نه پلي کېدل، او یا هم د هغه اشخاصو چې د ښځو حقونو ته او یا هم بشري حقونو ته هیڅ ارزښت نه ورکوي، دا خلک چې اکثرا د اداراتو په راس کې وي او یا هم په دولت کې کار کوي، دوی له خپل هغه ځواک نه استفاده کوي، او د دې سبب کېږي چې هغه ښځې چې که غواړي له خپلو حقونو نه دفاع وکړي، دوی هغوی ته یو تهدید شمیرل کېږي. نو دغه هغه اساسي لاملونه دي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېرېږي.
ډېره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بشي تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وخت درشري
پوهنه
آزادی
ریڈیو یو زر دو سو شپگ نوی منزن چپا او ایف ایم سل اشاریہ پنج چپا.
قدرمنو اوریدونکو بیا هم اشاره غلاست، تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته غوښتست. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه خبره دلسي. ګوروال صاحب، د ورستي پښتني په توګه په ملي او نړیوالو قوانینو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه څه ویل سوي دي؟
ډېر زیاته مننه عارف صاحب. باید وایي چې له نیکه مرغه زموږ په قوانینو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت لپاره هغه اساسي ګامونه پورته سوي دي، لکه څنګه چې د افغانستان د اساسي قانون په 2 ماده کې راغلي دي چې ښځې او سړي په ټولنه کې له برابرو حقوقو او وجایبو څخه برخمن دي، او هیڅ نوع تبعیض نه باید وسي د ښځو د سړیو په منځ کې. همدارنګه د افغانستان د اساسي قانون 4 ماده تاکید کوي چې باید دولت د ښځو د سواد د کچې د پورته وړلو په اړه باندې هغه اساسي اقدامونه پورته کړي، او د دې ترڅنګ باندې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون خپله یو اساسي ګام ګڼل کېږي چې دولت د ښځو د حقونو د دفاع په برخه کې اخیستی ده. او بر علاوه د دې ملي قوانینو نه په نړیوالو قوانینو کې هم د ښځو د تاوتریخوالي د ممنوعیت په اړه باندې هغه بین نړیوال ضمانتونه شتون لري، لکه څنګه چې د سیدا کنوانسیون ده، یا هم د بشري حقونو د نړیواله اعلامیه ده چې په هغې کې د ښځو د سړیو ترمنځ په برابرۍ باندې تاکید سوی، او تاکید سوی ده چې باید ښځې له خپل هغه اساسي حقونو نه ټولنه کې برخمن شي او تاوتریخوالی له منځه وړل سي، همدارنګه د اقتصادي اجتماعي حقونو نړیوال میثاق، د ښځو د سیاسي حقونو نړیوال اعلامیه چې افغانستان له نیکمرغه دا ټول سندونه امضا کړي دي او د دې ټولو سندونو د عملي کولو تعهد لري، چې زه مطمئن یم که چیرته دا قوانین په سمه توګه پلیسی نو د ښځو د تاوتریخوالي کچه به ان شاء الله چیکته راست.
قدرمنو اوریدونکو، دا زموږ د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، پاک کلام مال.
ژوند په شیبو کې.
جوړون کې فرشته مرسل. درنه دوستانو سلامونه مې ومنې. دا ملي سرود دی چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې د آزمایشي نشراتو په وخت په ملي تلویزیون کې خپور شو. آیا خبر یاست چې د افغانستان ملي تلویزیون څه وخت خپلې خپرونې پیل کړي؟
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د تلویزیون د جوړېدلو پلان سره د دې چې د پاچاهي دورې په وروستیو کلونو کې چې وروسته صدر اعظم شهید موسی شفیق په دوره کې مطرح شو، مګر متاسفانه چې
افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په رسمي ډول د چا تصویر او غږ له ټلویزیون څخه خپور شو.
د افغانستان د غمو او خوږو خلک، په دې وخت کې چې د افغانستان د خلکو ټلویزیون پرانیزم.
نن په همدې اکله غږیږو په پیل کې د تاریخ په اوږدو کې د ټلویزیون په نومونو خبرې کوو. ورپسې به واورئ چې ټلویزیون څه وخت په رسمي بڼه نشرات پیل کړ او د کوم ضرورت له مخې رامنځته شو. د خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې، ملتیا مو کړې. قدر منوونکو، ټلویزیون د هغې دستګاه نوم دی چې خوځنده تصویرونه او انځورونه له غږ سره خپروي. په افغانستان کې د لومړنۍ ټلویزیونی دستګاه جوړېدل د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه د واکمنۍ په اواخرو کې هغه وخت مطرح شوه چې شهید محمد موسی شفیق صدر اعظم و، خو د ځینو سیاسي ستونزو له وجې دغه هیله پوره نه شوه، نو ځکه بیا وروسته له یو څه مودې څخه په 1445 هجري شمسي کال د هود په 15 نیټه آزمایشي خپرونې پیل شوې. په پیل کې د ټلویزیون نوم د آریانا افغانستان ملي راډیو ټلویزیون و، بیا د افغانستان راډیو ټلویزیون شو، ورپسې ملي راډیو ټلویزیون باندې بدل شو چې تر اوسه یې همدا نوم دی. د مجاهدینو د واکمنۍ په وخت کې یو قوي دستګاه چې شمشاد نومېدل له منځه لاړه. بیا ټلویزیون خپرونې درلودې خو په ډیرو کمو سیمو کې وې. په دې اړه نور معلومات د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون رئیس زرین انځور څخه اورو.
په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره د ټلویزیون د جوړېدلو پلان سره د دې چې د پاچاهي دورې په وروستیو کلونو کې چې وروسته صدر اعظم شهید موسی شفیق په دوره کې مطرح شو، مګر متاسفانه چې حالات بدل شول او هغه